ورځ لس بجې شوې د ازادي رادیو د سات خبرونه زحمت شپه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د امریکا د دفاع وزیر د آسیا او استرالیا له هیوادو غوښتي دي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې ته راوړاندې شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه.
چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې په یوه نشته کې یو پولیس او څو تنه وسلول طالبان وژل شوي. تېره شپه په کندهار کې هم د یو ماین په چاودنې کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. تېره ورځ په بادغیس کې د وسلول طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته شوی چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وروښته ده. چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې په یوه نشته کې یو پولیس او څو تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا د والي وین حمیدالله ځواک په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي تېره ورځ په ګومل ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو او وسلول طالبانو ترمنځ نشته وسوه چې یو پولیس ووژل شو او یو ټپي دی. ځواک ویلي دي چې د دوو وسلول طالبانو مړي د جګړې په ډګر کې پاتې وو او یو وسلول له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوی دی چې د والي وین وایي دغه سړی د پاکستان د وزیرستان سیمې اوسیدونکی دی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلول طالبان وین بولي ادعا کړې چې په دې نشته کې 15 پولیس وژلي او د هغوی دوه موټرونه یې ور ویجاړ کړي دي خو چارواکو دغه ادارت کړی ده. اخوا تیر شپه هم په کندهار کې د یو من په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د دې ولایت د امنیت امیر عبدالله خان ازادي راډیو ته ویلي تیر شپه دوه پولیس چې پر یو موټر سایکل په غزمه بوخت وو پر یو شخصي مين ور برابر سول چې په چاودنه کې یو تن ووژل شو او بل ټپي دی. په دې اړه د دولت کوم مخالف لوري تر اوسه تبصره نه ده کړې. تیر ورځ په بادغیس کې د وسلول طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نشته کې درې وسلول طالبان او یو افغان سرتیری ووژل شو. د دې ولایت امنیه قومندان مل پاسول سید احمد سامی په ځواک خبری اژانس ته ویلي دي چې دغه نشته په بالامرغاب ولسوالۍ کې سوې ده. سامی ویلي دي چې په دې نشته کې درې بریدکوونکي وژل شوي، نږدې 13 تنه نور ټپیان دي او د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار نظامی سرنوالی وای د کندهار له محبس څخه یو تشتیدلې باندې چې په زابل کې د پولیسو د یو سیمه ییز قومندان په توګه کار کاوه نیولې دی. د کندهار د نظامی سرنوالی رئیس بریج جنرال محمد صادق شینواری ازادي راډیو ته وویل محمد رحیم چې په کندهار کې د یو بل کس په وژنه تورن وو تیر کال د کندهار له لوی محبس څخه تشتیدلې وو. شینواری زیاته کړه دغه سړی په زابل کې په داسې وخت کې ونیول شو چې د یو سیمه ییز قومندان په توګه یې دنده اجرا کوله. د نظامی سرنوالی رئیس زیاته کړه محمد رحیم بیرته د کندهار زندان ته لیږل شوی دی او پر دوسیه بیا کار پیلېږي. تیر کال د کندهار له زندان څخه په سلګونو تنه بندیان پر زندان تر بمی حملې وروسته وتښتېدل. چارواکي وایي او یا تنه تشدیدلی بندیان تر اوسه نیولې دي او د امین جان خوستی صرفي شرکت د معلوماتو پر اساس نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو په بدل کې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني، یو یورو او یو افغاني، یو پاوند 9 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني، 25 پوله زر ایراني تومانه، 50 افغاني او اویا پوله او زر پاکستانی کلدری 622 افغاني. تر یو لاند زند ورسته سیمیز او نړیوال خبرونه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د یو چارواکي هغه تورونه رد کړ چې متحده ایالات د ایران په جنوب ختیځ کې په یو جمعات کې د بم پیښودلو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان سلوان ازادي رادیو ته وویل چې واشنگتن دا برید ډیر سخت غندي. د ایران یو ولایتي چارواکي جلال سیاه پر امریکا تور پورې کړ چې هغه کسانو ته یې پیسې ورکړي وي چې په زاهدان کې په جمعات کې د پنځمې پورس په چودنه کې لاس درلود. په دې چودنه کې تر شلو ډیر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روانه اونۍ به په مصر کې وینا ورکړي چې هدف یې په اسلامي نړۍ کې د امریکا د سم تصور وړاندې کول دي. باراک اوباما وویل د غوړی په نړۍ کې مسلمانانو ته روښانه کړي چې امریکا غوړی دوی سره نږدې اړیکې ولري او په امریکا کې د مسلمانانو د برخې اخیستنې مسله هم وڅېړي. د امریکا ولسمشر همدار سرګند کړ چې دی به د منځنی ختیځ د سولې پر مسلې او په نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د تفاهم پر مسلې هم خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مصر څخه د روسی محصلینو د نیولو په برخه کې وضاحت غوښتی دی. تیرونه تر ډیر شو ډیر محصلین چې د روسانو په ګډون د 500 نور هیوادونو دی په مصر کې توقیف شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د ازهر پوهنتون لیلیه ته د مصر خاص ځواکونه ورننوتی او دا کسان یې نیولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې د روسانو ترڅنګ د برتانیا، دنمارک، فرانسې، تاجکستان افغانستان او ازبکستان محصلین هم نیول شوي دي. ل ازادي رادیو نه د نړۍ خبرونه وري. د ګرجستان په بیلتون غختن کې سیمه جنوبي اوسیتیا کې د یک شمې پورس پارلماني انتخابات تر سره کیږي. جنوبي اوسیتیا یوازې روسیا او نیکاراګوا په رسمیت پیژني او په پارلماني انتخاباتو کې سلور ګوندونه غواړي چې سیالي سره وکړي، خو د انتخاباتو چارواکو پر دوو ګوندونو بندیز لګولې دي. د یو تازه راپورټ له مخې هر کال په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د قربانیانو شمیر تقریبا 3,15,000 تنه ترسیږي. دا کسان لوږه، ناروغي او طبي پیښې وژني. د راپورټ له مخې تر 2030 کال پورې به د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو د قربانیانو شمیر تر 500,000 کسانو واوړي. دا څېړنه په جنیوا کې د نړیوالې بشري ټولنې له لوري شوې ده او پکې دا هم ویل شوي دي چې د اقلیم بدلون هر کال پر 325,000,000 کسانو سخت منفي اغیز کوي. د ځمکې د کورې له تودوخې سره هر کال تقریبا 115 میلیارد ډالر اقتصادي زیان هم انسانانو ته وړي او ویل کېږي چې تر 2030 کال پورې د اقلیم د بدلون له امله اقتصادي زیان 360 میلیارد ډالرو ته لوړیږي. د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي کوفی انان په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د اقلیم بدلون تر بل هر وخت بشر ډیر سخت تهدیدوي او انسانانو ته په لوی ګواښ سره بدل شوی دی. د سومالیا په سواحلو کې د سمندري غلو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په سومالیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا لږ تر لږه 3 تنه غله تر اوسه نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي احمد اولت عبدالله زیاتوي چې د افریقا ښکار ته نږدې سیمې کې اوس سمندري غله په دفاعي حالت کې دي. سومالیایي سمندري غلو په وروستیو میاشتو کې څو بروړونکي لوی کښتۍ اختطاف کړي او د بیړیو د عملیې د پرېښودلو په بدل کې په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. او د بغداد په شمال کې بمی چاودنې د سرویس په تمځي کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل او 10 نور یې زخمیان کړل. د جمعې په ورځ همدارس یو امریکایي عسکر د نینوا په ولایت کې په لاسي بم ووژل شو، چې له دې سره د مې د میاشتې له پیله تر اوسه د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر په عراق کې لږ تر لږه 22 تنو ته ورسید. دا میاشت تر اوسه له سپتمبر را په دیخوا تر بلې هرې میاشتې د امریکایي پوځیانو لپاره په عراق کې خونړۍ ده. په سپتمبر کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 25 تنو ته رسیدلی و. دا د نړۍ او افغانستان خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. د امریکا د دفاع وزیر په آسیا او استرالیا کې له هیوادونو غوښتنه کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې یو شمېر افغان پوځیان او پولیسکونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. همدارس په پروانه خبرونه کې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کاندیدانو ته خبرداري ورکړې ده چې کچرته له د انتخاباتي مبارزې ورلمخه لاسوانخلي حق به سلب شي. روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام مو د چاغي ستونزې ته ځانګړې شوې ده. یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو له روانې خبرونې اورېدلی شي. خبر مو ترلاسه کړ چې د کندوز د ولایت والی په وی پی شکی زخمی شوی دی. زموږ خبريال د کندوز لشار په ټلیفون را سره دی. دا پیښه څه وخت او څه ډول رامنځته شوې ده؟
شبر صاحب، دغه پیښه چې کندوز والی په کې شپه شوی دی، نن سهار د 8 بجو په شاوخوا کې کله چې دای دی تخار ولایت نه دی کندوز ولایت په لوري د خپل کار د دفتر په خوا روان وو. ویل کېږي چې د تخار ولایت په لویدیز 3 کیلومتري د خاصکتي په سیمه کې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د سړک د غاړې په یو ماین ور برابر شوی دی چې له امله یې دای ټپي شوی او د دې د سپرلې موټر ویجاړ شوی دی.
څنګه په دې پیښه کې انجنیر عمر سخت ټپي شوی دی او که برسرن زخمی شوی؟
د کندوز وادي وایان د محبوب الله سیدی وویل چې د سر په ناحیه کې ټپي شوی دی او دومره د تشویش وال خبره نه ده. او د نورو تلفات په باب دقیق معلومات ور نکړل. خو دا چې بریچی چې طبیعت یې ښه کې له دې عمله چې موټر ویجاړ شوی دی ښایي چې د ده ځینې ساتونکي هم پکې ټپیان شوي وي، خو د پېښې دقیق معلومات لا تر اوسه پورې په لاس کې نشته.
تر اوسه پورې چا د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی؟
له بده مرغه تر اوسه پورې راډیوګانو ته څه تلیفوني او یا هم پیغام پریښودل شوی نه دی او چا په مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
مننه. په لکندوز مو د ازادي راډیو د خبريال په څرګندونو کې واوریدل چې د کندوز والی انجنیر عمر د تخار د خسکپی په سیمه کې زخمی شوی دی. بیا هم د امنیتی پیشو په ارتباط د 200 می ظفر قلی اردو چارواکي وای سرتیری د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالی کې وشل شوې دي. دوی وای په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرجوب لا اوشته. لبل لوري وسلوال طالبان د هرات په غوريان ولسوالی کې د ماين پاکان په وشل کې دوه کې خپل لاس لرل ردوي. له هرات د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
جنرال جلندر شاه بهنام غرب زم کې 200 ظفر قلی اردو قومندان جمعه په شپه خبري اعلان سره په خبرو کې و منل چې د جمعه په سهار د بادغیس بالا مرغاب ولسوالی کې یو لستنه سرتیری مړو ټپیان شو.
در درگیری که بین نیروهای امنیتی و طالبان انجام یافت به تعداد بیشتر از 30 نفر از طالبان.
جنرال زیاتوی بالا مرغاب ولسوالی که 10 تن طالبان مړو ټپیان شو چې یو لستنه مشهور قومندانان وژل شوې دي. د زیات کړیونی رئیس چې هلته کوم عملیات پیل شو ولومړی پړاوې ختم کړی شو. د جمعې په سهار د قومي مشرانو د سلا په غرض یو وکیل کې ناست لرله. د طالبانو په غلچا کې برید سره د ملي اردو ځواکونه کمین لاندې راوستل شوی ولستن عسکر پکې مړو ټپیان شوی دي. همدارز د بادغیس والی دلبرجان ارمان هم پېښه کې د ملي اردو د شپږ کسانو د مرګ په تایید سره وویل.
ما 5 نفر زخمی داریم، 6 نفر شهید داریم، جانب مقابل هم چیز 13 نفر کشته شده و بالاتر از این زخمی داره.
من شپږ تنه مړی و 15 تنه ټپیان لرو. دښمن هم 13 تنه وژل شوي او ډیر نور ټپیان دي. خو طالب وای انقاری محمد یوسف احمدی په ټلیفون سره د 15 دولتي عسکرو د مړینې په ادعا سربیره وویل یو جنرال هم پېښه کې قتل شوی ده. دغه ادعا دولتي مامورین نه مني. د لخپل لوري د دوه ملګرو د مړینې خبر تایید کړ، خو د قلو اردو د مطبوعاتي برخې یوه خبر پاڼه کې د نهه دولتي عسکرو په نادرکۍ سره راغلي و 10 طالبان چې لس تنه یې پکې قومندانان وو پېښه کې قتل شوي دي. غرب زون بادغیس او هرات کې په دا وروستیو کې د تاوتریخوالي تر څنګ خونړې پېښې تر شا پرېښودلې. د پنجشنبې په ورځ د هرات غوریان ولسوالۍ کې د ماین پاکۍ څلور تنه چا ووژل. پړی دولتي مامورین په وسله والا طالبانو غورځوي، خو طالب ویان بیا دغه پېښه کې د خپلو سړیو لاس لرل رد کړه.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د واشنگتن پر آسیایي ملګرو ژغ وکړ چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او د امریکا له استرالیایي ملاتړ یو مننه وکړه. رابرټ ګیټس څرګنده کړه چې زموږ آسیایي متحدین باید په پوځي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي او همدارس د افغانستان په بیا رغونه کې کومکونه ډېر کړي. رابرټ ګیټس په سنگاپور کې وویل د افغانستان مسله پیچلې ده، یو ډول غیر عادي ده، نو هغه وخت دا ستونزه هواریدای شي چې موږ ټول په ګډه کار سره وکړو او یو بل ته لاسونه سره ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر زیاته کړه ټول هیوادونه باید په دې مسلې کې خپله برخه وکړي، ځکه چې دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او د ټولو هیوادونو په خپلې ملي ګټه ده چې د افغانستان مسلې ته پام وکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس له استرالیا، جاپان، هند، نیوزیلند او سنگاپور څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې په مختلفو ډولونو د امریکا په مشي د افراطي مسلمانانو پر ضد د هڅو ملاتړ کړی دی. رابرټ ګیټس زیاته کړه چې موږ باید هڅه وکړو څو حالات په افغانستان کې عادي شي. د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان د بنیادي تاسیساتو د بیا رغونې لپاره د بشري قوې او مرستې هیله وکړه، د افغان پوځیانو د روزنې لپاره د مرستې شخ وکړ او څرګنده یې کړه چې د حکومتي چارو د سمون لپاره کومکونو ته اړتیا شته. رابرټ ګیټس همدارس د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو په اړه وویل چې موږ د آزادو، بې طرفو او د اعتماد وړ انتخاباتو ملاتړ کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ځینو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې له نیټې څخه د مخه د ځانونو په ګټه کمپاینونه پیل کړي دي او که دوی له دې کار څخه لاس وانخلي نومونه به یې د کاندیدانو له لیست څخه وایستل شي. له کابل زموږ خبریال رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د کمپاین لټاکل نیټې څخه د مخه دی له کمپاین کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان د کمپاین لټاکل نیټې د مخه په دې کار لاس پورې کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په حق له قانوني چلند وکړي او نوم به د کاندیدانو له لیست نه وغورځوي. د وویل
وګورئ په دې برخه کې زموږ دریس روښانه دی، البته د انتخاباتي شکایت کمیسیون شتون لري که چیرې کوم دغه احتمالي کاندید په کراتو کراتو د کار ترسره کړي نو موږ به داسې دوی ته لارښوونه او وخت اختر ورکوو. د دې حق هم لرو چې دوی د شکایت کمیسیون ته معرفي کړو او بالاخره هغوی نوم د ابتدایي لیست څخه وباسي. دغه یو تخطي ګڼل کېږي، کله چې دوی په کراتو کراتو دغه تخطي ترسره کوي نو او لارخونه ته خوښ نه دي نو دوی باید د لسه خیستل کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره د کمپاین نیټه د روان کال د جوزا د میاشتې له شپږویشتمې نیټې څخه د اسد د میاشتې تر شپږویشتمې پورې ټاکلې ده، خو په دې برخه کې یو لړ شکایتونه اورېدل کیږي چې یو شمېر کاندیدانو د کمپاین له نیټې څخه د مخه کمپاینونه پیل کړي دي او د انتخاباتو کمیسیون دا کار له قانون څخه سرغړونه ګڼي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته سلور سلویختو تنو ځانونه کاندید کړي دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اوریدلو څنګه وایي چې د دې ټولو کاندیدانو د اسنادو او د هغوی پر ضد د رسمي شکایتونو سیړل پیل شوي دي او وروستی لیست به د جوزا د میاشتې په دوهویشتمه نیټه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې له کاندیدانو څخه د کمپاین په برخه کې د قانون مراعاتول غواړي چې همدا اوس په ځینو ځایونو کې کاندیدانو د دوی عکسونه او کړنلارې د موټرو پر ښیښو او دیوالونو نصب کړي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په ارتباط مقالې خپرې کړې دي. دغه چاپی خپرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
د ایرو ایشاویو خپرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ملکی مرګ شوبلې ستونزه د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلاف موضوع تر عنوان لاندې لیکلی دی. کته هم چې امریکایي ځواکونه د ملکی مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره هڅه کوي، خو بیا هم دا مسأله د افغان دولت او امریکا ترمنځ د اختلافاتو سبب شوې ده. افغان مقامات وی د امریکایي ځواکونو قماندانان باید د عملیاتو خپل تکتیک او لمریتوبونه بدل کړي څو د عامو خلکو د طرفاتو مخنیوي وشي. خو د خبرونه په وینا امریکایي ځواکونه بیا ټینګار کوي چې طالبان د ملکیانو د مړینې سبب دي او له ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. ایروي شافیو خبرونه وای د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ کې د لسګونو ملکی وګړو له مرګ ژوبلې وروسته اوس یو بل شخړه پیدا شوې ده. د خبرونه په وینا افغان چارواکي وي د بلابلوک په پیخه کې د ملکانو د مړو شمیر شاوخوا سلو تنو ته رسیږي، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه وي په دې پیخه کې له شلو تر دیرشو کسان وژل شوي دي. خو خبرونه وای اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا ویره هم زیاته شوې چې په دې هیواد کې به د عملیاتو په ترڅ کې د ملکانو مرګ ژوبله هم پراخه شي. د خبرونه په وینا امریکایي ځواکونو ته اوس پکار دي چې په دې لړ کې زیات تدابیر ونیسي، کنه نو د ملکیانو د مړینې پیښې به د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات زیات کړي او د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې به د افغانستان د خلکو غوسه او حساسیتونه لا پسې راوپاروي. د جینس اسلامیک افیرس خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخوالي په اړه یو مطلب کې لیکلي، د طالبانو د رژیم له نسکورېدو راهیسې په سیمه ییزه او نړیواله سطحه هلې ځلې وشوې څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې پراخې او ټینګې شي. خبرونه وایي ټول په دې عقیده دي چې د تروریزم سره د فعالې مبارزې او د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي پراختیا لپاره دا ضروري ده چې کابل او اسلام آباد په خپلو کې ټینګه همکاري ولري. خو د جنس اسلامیک افیرس خبرونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د دغه دواړو هیوادونو پر کورنیو او سیمه ییزو ګټو منفي اغیزه کړې ده. خبرونه په پای کې لیکي د کابل او اسلام آباد حکومتونه کمزوري دي او دواړه هیوادونه له غټو ستونزو سره مخامخ دي. خبرونه وایي د دې په کتنې سره د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې او ټینګه همکاري ضروری ده.
نړیوالو ورځپاڼو ته وبخښئ نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه وه، بیا هم کتنه خو په کور دننه د کابل ورځپاڼو نن څه خپره کړې دي. زما همکار په کابل کې دغو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د وسه خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د برتانیې د دفاع وزارت په افغانستان کې د قوي چاودیدونکو وسلو چې یو ډول توغندې دي او د کیمیاوي موادو سرګلولې لرې په کارولو اعتراف کړی دی. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا دا انتقاد هم راغسته چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو سرتیرو د جنګي جنایتونو په څېړلو کې پاتې راغلی. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د ډیورند د کرښې پورې غاړې ته روان حالات څېړلی او هغه د پښتنو پر ضد یوه داسې توطیه بللې چې له یوې خوا خپل هستو بود له لاسه ورکړي او له بلې خوا دوی د خپل برخلیک د ټاکلو واک له لاسه ورکړي سو د غلامۍ زنځیر غاړې ته واچولی شي. د هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وروسته اعلامې تبصره کړې او لیکلې ده چې انتخاباتي کمپاین باید په بشپړ ډول له قانون سره سمون ولري. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د ګارډن ورځپاڼې پر وروسته مقاله تبصره کړې چې پکې په افغانستان کې د بری لپاره د پوځي لارو ترڅنګ اقتصادي پیاوړتیا ته هم د پاملرنې غوښتنه شوې. ورځپاڼه راتلونکو انتخاباتو ته هم یوه ځغلنده کتنه کړې او لیکلې ده چې په دې انتخاباتو کې باید یو صادق پوه او هیوادپال افغان واک ته ورسیږي. د اراده خپلواک ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سره لیکې د یوې امریکایي ورځپاڼه په حواله لیکلې ده چې امریکا غواړي په افغانستان او پاکستان کې د خپل ډیپلوماټیک حضور د پیاوړي کولو لپاره شاوخوا یو میلیارډ ډالر ولګوي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د شاو مرستو د څېړلو لپاره د امریکا د ځانګړي څېړونکو د رپورټ په اسناد لیکلې ده چې د عراق په سر په افغانستان کې هم د امریکا لخوا شوې مرستې ځای ته نه دي رسېدلې. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې له وخت نه مخکې د کمپاین د نه کولو لپاره کاندیدانو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وروستۍ لارښوونې تبصره کړې خو پوښتلې ده چې آیا دا لارښوونه د ټولو لپاره ده. د هشت صوب عدالتي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په ولسي جرګه کې د فساد مسله څېړلې او په غټو ټکو سره لیکلې ده چې کوم کس باید استعفا ورکړي. ورځپاڼه په بل مطلب کې په ایران کې د پنجشنبه پر ورځ شوې چاودنې ته په اشاره چې پکې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول لیکلې ده چې دا ایران ته د تروریزم د خطر زنګ دی. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې دا خبر هم ورکړه ده چې په خوست کې یو ترکی انجینر چې له یو ساختماني شرکت سره کار کاوه د ناپېژندل شوو وسلوالو کسانو لخوا د خوست د ښار په سنډه کې تختول شوی دی. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د کرکټ بورډ د جوړولو لپاره د حکومت پر وروستي اقدام تبصره کړې او هغه په هیواد کې د دې لوبې د ودې لپاره یو مثبت ګام بلل ده. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه افغانانو د وژنې مسله راغسته او د هغې عوامل څېړلې دي. ورځپاڼه دا ځل د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو یو کارتون خپور کړی چې پکې د ځینو مېرمنو او عامو کسانو ترڅنګ داسې کسان هم ښودل شوي چې ټوپکونه په اوږه دي. د اصلاح او هیواد دولتو ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د مخالفینو د تمویل د منابعو د معلومولو لپاره روانې هڅې څېړلې او هغه مهمه بللې ده. خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې هڅه کړې چې په هیواد کې د جرمونو د زیاتېدو لاملونه روښانه کړي او د ملي ارمان دولتو ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د افغانستان د دفاع د وزارت په حواله د پاکستان د اطلاعاتو د پخواني وزیر د ادارت کړې چې ګواکې د افغانستان د ملي اردو ځینې افسران د پاکستان پر وروستیو ناقراریو کې لاس لري. ورځپاڼه د موضوع په دوام د هیواد د یو سیاسي کارپو دا وینا هم راغسته چې د پاکستان د حکومت د مخالفو مشرانو د نیولو لپاره د جایزې اعلان د طارق عظیم څرګندونې دروغ ثابتوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په کابل کې پاکو اوبو ته اندېښنې زیاتې شوې دي او ځینې خبرداری ورکوي که چېرته د کابل د اوبو غم ونه خوړل شي په لنډ راتلونکي کې به د دغه 2 میلیونه ښار اوبه له تشاکه ووځي. د ملګرو ملتو ایرن پر دې موضوع یو مفصل رپورټ چمتو کړی دی او ازادي راډیو ته یې راستولی. سره اورو یې.
پاکو اوبو ته نه لاسرسی د دې لامل ګرځېدلی دی چې خلک ژورې او نیمه ژورې څاګانې وباسي او له ککړو اوبو څخه د څښاک پخلي او نورو اړتیاو لپاره کار واخلي. روغتیا پوهان وایي چې د څښلو د اوبو څاګانې باید د تشنابونو له څاګانو څخه لږ تر لږه 10 متره لرې وي، خو په کابل کې دغه معیار په پام کې نه نیول کیږي. د هوا ککړتیا د وګړو زیاتوالی، د ځمکې لاندې اوبو څخه پراخه کار اخیستنه او په خپل سر د څاګانو کیندلو په کابل ښار کې د څښلو د پاکو اوبو کمښت رامنځته کړی دی. نثار احمد حبیبي د کابل ښار د تنظیف ریاست مشر په دې اړه ایرن ته داسې وویل:
ذخایر زیرزمینی ما کم هست و د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې ډېرې لږ دي. د کابل ښار ډېر کم شمېر اوسېدونکي د نل له اوبو څخه استفاده کوي. ډېر شمېر کابل ښاریان د څاګانو له ناپاکو اوبو څخه کار اخلي، چې دا پخپله ډېره خطرناکه ده. په کورونو کې د څښلو د اوبو د څاګانو کیندل هم ډېر خطرناک دي، ځکه چې په معیاري توګه نه کیندل کېږي. باید د اوبو او د تشناب د څاګانو ترمنځ حداقل 10 متره واټن وي. تر 2-3 کلونو وروسته به د کابل ښار د څاګانو اوبه د څښلو وړ نه وي، او که چیرې ورته پاملرنه ونسی نو یو ستر ناورین به رامنځته کړي.
د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي چې د کابل په ښار کې نږدې 70% کورونه په خپل سر او د ښاروالۍ له معیار او پلان سره سم نه دي جوړ شوي. کارپوهان وایي هغو خلکو چې د کابل ښار په لوړو سیمو کې په خپل سر کورونه جوړ کړي دي، د څښلو د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دغه کورنۍ له لرو پرتو سیمو څخه په ډېرو کړاوونو سره د څښلو اوبو ترلاسه کوي. ایرن په کابل ښار کې له څو تنو اوسیدونکو څخه د اوبو د ستونزې په اړه پوښتنه کوي.
موږ د غره تر سره اوبه په خپل سر خیژو، ټول بدن مو خوږیږي او سخت ستړي کیږو. څه وکړو؟ اوبه نه لرو. موږ مجبور یو چې د کور د اړتیا وړ اوبه پوره کړو. له لاسي بمبې څخه زموږ تر کوره نیم ساعت لاره ده. د اوبو له اړخه موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. زموږ ستونزه دا ده چې تاسو یې په خپلو سترګو وینئ. اوبه له دغې لاسي بمبې څخه د غره سر ته وړو. د غره په سر کې د اوبو یوه زیرمه سته چې د غره یوې خواته اوبه ورکوي او بلې خواته یې نه ورکوي. دغه ماشومان اوبه په ډېرې خوارۍ خپلو کورونو ته وړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د څښلو پاکې او د استفادې وړ اوبه هغه اوبه دي چې له خوندي سرچینو څخه وي، رنګ، بوی او کیمیاوي مواد ونه لري. د لاسي بمبو، چینو، نل او د هغو کاریزونو اوبه چې سر یې پوښل شوی وي صحي او خوندي اوبه دي. خو د کابل د ښاري تنظیف د ریاست مشر نثار احمد وایي چې په کابل کې د نلونو اوبه 100% پاکې نه دي. نوموړی په کابل کې د څښلو د اوبو د وضعیت د ښه والي په اړه یو لړ وړاندیزونه لري.
در کلوریشن ساختن آب و تصفیه خانه‌ای که در اونجا وجود
داره، تشلو هغه اوبه چې په نلونو کې راځي 100% پاکی او صحی نه دی، ځکه چې په سمه توګه نه کلورینیشن کیږي. د تشکو اوبه باید په نړیوالو نورمونو سره سمې تصفیه شي. د کابل د تشلو پاکی اوبه له قرغې څخه راځي چې په سمه توګه تصفیه نه کیږي. زه هیله منجم چې د اوبو په کلورینیشن او تصفیه کې جدي پاملرنه وسی.
د ښاری پرمختیا د وزارت په وینا د بودیجې او تخنیکي امکاناتو کمښت او د کارکوونکو د کاري ظرفیت ټیټوالی هغه ستر لاملونه دي چې د څښلو پاکو اوبو ته یې د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی یوه بله عمده ستونزه بلل کیږي چې ورځ تر بلې جدي کیږي، او له کبله یې بېلابېلې ناروغۍ لکه کولرا، نس ناستی، د معدې میکروبي کېدل او ځینې نورې ناروغۍ رامنځته کیږي چې هر یوه ناروغۍ د نه درملنې په صورت کې د انسان د مړینې لامل ګرځي. روغتیا پوهان وایي خلک باید له خطرناکو ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره اوبه په داسې لوښو کې وساتي چې سر یې پوښل شوی وي او تر 40 ساعتونو یې زیاتې ونه ساتي. د ښاري پرمختیا وزارت په پام کې لري تر څو د کابل په ګډون د هیواد په 14 ښارونو کې د اوبو رسونې لویې پروژې پلي کړي تر څو د څښلو پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی 50% ته ورسوي. خو چارواکي وایي چې په کابل کې د پاکو اوبو د رسولو د پروژو د جوړولو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتو د ایرن رپورټ مو لاسري رادیو څخه اورید.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زموږ په انټرنیټ پاڼه کې دا اوس لمړی خبردار چې د افغانستان له کرنې سره د نړیوال بانک مرسته، او بل خبردار چې طالبان له کومه پیسې ترلاسه کوي. دا یو تحلیلي مطلب دی. بل خبر مو دا دی چې د احمد نژاد سیالان په انتخاباتو کې د خلکو د زیات ګډون غوښتون کړي، او یو بل عنوان دا دی چې د انتخاباتو کمیسیون کاندیدان دي وایي چې کاندیدان دي له ټاکلې نیټې د مخه کمپاین نه کوي. په دې اړه مو په روانه خپرونه کې رپورټ اوریده. خو د افغانستان له کرنې سره د نړیوال بانک د مرستې په ارتباط ویل شوی دی چې دغه بانک وړاندیز کوي که د افغانستان د اوبو رغونې سیستم ورغول شي، افغانان به وتوانیږي چې له بېوزلۍ وژغورل شي او له افغانانو سره به په دې ډول ډېره مرسته وشي. اوس 10:00 او 10 دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له حسیبې شهید څخه.
نن سهار د یو ماین چاودنې د کندز والی انجینر محمد عمر ټپي کړی دی. د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې له وړ مې ورځې راهیسې د بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. تېره شپه په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو ټپي شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د یو چارواکي هغه تورونه رد کړ چې متحده ایالات د ایران په جنوب ختیځ کې په یو جمعه کې د بمبې خودلو کې لاس لري. د امریکا جمهور رئیس وایي روانان اونۍ به په مصر کې وینا وکړي چې هدف یې په اسلامي نړۍ کې د امریکا د سم تصور وړاندې کول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مصر څخه د روسي محصلینو د نیولو په اړه وضاحت غوښتی دی. او د کورچستان په بیلتون غوښتون کې سیمه جنوبي اوسیتیا کې د یک شمې پورس پارلماني انتخابات ترسره کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د یو چارواکي هغه تورونه رد کړل چې متحده ایالات د ایران په جنوب ختیځ کې په جماعت کې د بم په ایښودلو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن دا برید ډیر سخت غندي. په دې چاودنه کې تر شلو ډیر کسان وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري چې حسیب شهید وړاندې کوي.
یو شمېر ایراني چارواکو د بلوچستان او سیستان د ولایت په مرکز زاهدان کې د درنې چاودنې لپاره د امریکا متحد ایالات ګرم بللی. په دې چاودنې کې چې په یو جمعات کې شوې په لسګونو کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان اسلوویان تیره ورځ دا پیښه په کلکه وغندله.
First of all, we'd like to condemn this terrorist attack in the strongest possible terms.
له هر څه د مخادات روسي حمله په کلکه غندم. په حقیقت کې هر هغه حمله چې ملکيان په نخښه کوي په ځنګړي توګه داسې حمله چې په یو عبادت ځای کې کیږي د منلو وړ نه ده. زما په نظر دا ډول حمله تر ټولو خرابې دي. خو موږ باید ووایو چې پر امریکا لګول شوی تورونه هم ردوو. امریکا په هیڅ ډول له تروریزم څخه ملاتړ نه کوي. سلویان همدارز وویل امریکا د هر ډول ډلې ایزو جګړو مخالف دی.
Well, we deny the allegations. We've also noted a recent trend throughout the region in Iraq.
ټول تورونه ردوو. په دې وروستي کې د یو لړ بم ایښودنو شاهدان یو چې په عراق، ایران او ان پاکستان کې د شیعاګانو جماعتونه په نخښه کوي. موږ هر هغه څه خوځښت ردوو چې د ډلې زو تاوتریخوالو ته لمن وهي. هیله من یو چې قضیه داسې نه وي. د سیستان او بلوچستان والی علي احمد آزاد وویل دا چودنه د پنځمې پورز ماخام په داسې حال کې وشو چې جمعات للمنسکونکو ډک وو. د ویل د ایران د استخباراتو وزارت د زاهدان د ترورستانو له هغې ډلې پوښتنې او ګرویګنې کوي چې د دې پیښې په تړاو نیول شوې ده. ویل کېږي دې ډلې غوښتل په نورو سیمو کې هم بمونه ځای پر ځای کړي. د وروستیو راپورونو له مخې په دې چودنه کې چې له انتخاباتو دوه اونۍ مخکې کېږي 40 تنه وژل شوي دي. د تهران د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي حسین ساجدانی ویلی یو حمله کوونکی وژل شوی او بل نیول شوی دی. په عین حال کې د سیستان او بلوچستان والی مرستیال جلال سیاه ویلی هغه کسان چې د پیښې په تړاو نیول شوی د امریکا لخوا دې کار ته ګمارل شوی وو. له بل لوري په تهران کې د جمعې د لمانځه امام احمد خاتمی تیره ورځ وویل له شکه پرته چې په دې حمله کې امریکا او اسرائیل لاس درلود. په عین حال کې د خدای د لخکر یا جند الله په نامه د سنی جنگیالو یوې ډلې ازادي راډیو ته یو ایمیل یا برېښنالیک په لیږلو سره د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په لیک کې ویل شوي چې دا یو ځانوژونکې حمله وه. خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکز دغه اداوې نه تاییدوي. جنرال له دې مخکې هم په سیمه کې په څو ورته حملو کې لاس درلود. ایراني چارواکي دا ډله له القاعده سره په تړاو تورنوي. خو دا ډله وایي چې په ایران کې د سنیانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دا پیښه د جون په 12مه د ایران د انتخاباتو څخه نږدې دوه اونۍ مخکې شوې ده.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتون کې ده.
د ازادي راډیو په مخکنیو خبرونو کې مو دا خبر درلود چې د پاکستان د پوځ ویاند جنرال اطهر عباس وایي چې د سوات د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه پورې تر 1300 ډیر مخالف وسلوال وژل شوي دي او د پاکستان د پوځیانو د مړینې شمیر تر نوي زیات یاد کړ. دغه جګړو له امله ډیر خلک له سوات څخه وتښتیدل، حتی هغه خلک چې د سوات د حاکمیت حاکمان وو. د سوات پخوانی والی اورنګزیب چې پلار یې د سوات لوی حاکم وو، اوس یوازې په ورځپاڼو کې خپلې مقالې خپروي او په دې توګه له سوات سره خپله مینه ښکاره کوي. سوات یو وخت د پاکستان د حکومت تر واک لاندې نه و. اورنګزیب چیرته دی؟ او د سواد د حالاتو په اړه څه وی فریده هوډ سیفی په اړه معلومات راکوي.
یو وخت د هغه کورنۍ پر سواد حکم چلاوم، خو اوس خپل خکلی پلرنی ټاټوبی ته چې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتو له امله میلیونونه خلک ترې تښتېدلي دي، یوازې کتلی شي او بس. د سواد پخانه یو اتیا کلن والی میاګل اورنګزیب وایي د حالت ځوروونکی دی. هغه پوځ، حکومت، طالبان او هر هغه څوک چې په سواد کې د ګډوډۍ سبب شوي ملامتوي او زیاتوي، زه هیله من یم چې زما په وطن کې فساد نه وي، هیله من یم چې زما په هیواد کې انصاف وي، زه هیله لرم چې زما خلک دا احساس ولري چې سم خلک انتخاب کړي. کله چې په 1918 میلادي کال کې هند او پاکستان سره جلا شول او دواړو له برېټانیا څخه خپل خپلواکي واخیسته، سواد چې د جنوبي آسیا یو جلا هیواد بلل کېده، څه باندې دوه لسیزې وروسته له لوی پاکستان سره یو ځای شو. اورنګزیب په سواد کې د هماغې زمانې د واکمنانو وارث دی. اورنګزیب هیڅکله د سواد د والی په توګه حکم ونه چلاوه، خو هغه وایي په 1990 لسیزې کې له حکومت سره د موافقې له مخې ده ته د اجازه ورکړه شوه چې په افتخاري توګه خپل موقف ولري او کوم قدرت نه و ورکړی شوی. لکه چې د سواد او اسلام آباد ترمنځ درس پیدا شوی، نو اورنګزیب په اسلام آباد کې اوسي. هغه له ورځپاڼو سره نږدې اړیکې لري او د مقالو په لیکلو سره خپل احساسات بیانوي او د اورنګزیب تصویرونه پکې خبريږي. اورنګزیب د هغه نږدې 2.5 میلیون بې ځای شو خلکو څخه چې له سواد څخه تښتېدلي او د کېږدیو لاندې او یا یې هم له خپلو خپلوانو سره اړولي دي ډېر نیکمرغه دی. د اورنګزیب پلار په خپله زمانه کې په سواد کې نسبتا ښه وخت تیر کړی و. د سواد خلک وایي اورنګزیب له خپل پلار سره په ګډه کار کاوه. اورنګزیب نیک حاکم و او جګړې ته زړه نه ښه کاوه. اورنګزیب اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس ته ویلي، زه په دې پوهیږم چې لوی کبان واړه کبان خوري. سره لدی چې هغه له مطبوعاتو سره خبرې کولې، وایي نو غوښتل چې د خپل شخصي ژوند او خاطرو په اړه نور رڼا واچوي. اورنګزیب چې د لویدیځوالو په شان جامعې غوندي منځلارې مسلمان دی، ډېر ښه په انګریزي ژبه غږیږي او خپل برېښنالیکونه یا ایمیلونه ورباندې ډېر ګران دي. یوازې هغه طالبان نه ملامتوي، پر حکومت هم انتقادونه کوي. دی وایي په قضایي سیستم کې پرمختګ ډېر رو روان دی. هغه په ورځپاڼه کې د پاکستان د پنجاب ایالت یوې قضیې ته اشاره کوي چې یوه 14 کلنه نجلۍ په خپلې سیمې کې د لوی زمیندار د نفوس په نتیجه کې 50 کلن سړي ته واده شوې. هغه وایي طالبان به پرېږدي چې داسې یو څه وشي. زما پلار هم دې ډول عمل ته اجازه نه ورکوله. دی وایي زه د پاکستان له حکومته پوښتنه کوم د دې قضیې په اړه څه کوي. اورنګزیب د پاکستان پوخانی جمهور رئیس پرویز مشرف او د پاکستان پوخانی پوست ته سخت خبرې کولې چې د دوی د واکمنۍ په وخت کې په سواد کې بد ورځ جوړه شوه. اورنګزیب وایي پوز اوس بل هیڅ کومه لار نه لري بل دې چې له طالبانو سره وجنګیږي. د سواد پوخانی والی زیاتوي تر دې دمخه چې په سواد کې ناکراری خوري شوې وي، باید د دې ستونزو مخه کلون نه مخکې نیول شوې وي. پوښتنه کوي که سواد خپل ځواک او حاکمیت وساتي نو څه به وشي. دی وایي د سیمې د خلکو وضع به ښه شي، خو د پاکستان مشران به له لرې راڅرګند شي او هغوی به یوازې پرېنږدي. د سواد پخانی والی اورنګزیب وایي شکر دی چې زه د سواد حاکم نه یم، که ما دا مقام درلودی نو سواد به داسې نه و. د سواد پخانی والی په خپلې سیمې کې نور اوسېدل نه غواړي.
وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. له همدې پروګرام سره د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. کوربه محمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام، به برنامه صحت خوش آمدید. من مصطفی صدیقی باز در یک شنبه با دکتران متخصص محب الرحمن تورکی و عبدالحنان خوشحال صافی با شما هستم. یک بار دیگه از دکتر صاحبای گرامی تشکر میکنم که با وصف مشغولیت های کاریشان آمدن به این برنامه. امیدوار هستم جور و خوب و سر حال باشین و اگر گفته نمیشه بی حال و ناجور باشین، براتون شفای عاجل و کامل طلب میکنیم. امروز میخواهیم در مورد گپ بزنیم که در گذشته کمتر گپ زده شده. تا جایی که من میدانم در افغانستان مردم خوشدارش هستن و در برخی از موارد حتی او را نماد از پرستیج و شخصیتشان هم تلقی میکنن. بعضی ها شب و روز شاید تلاش میکنن، پرخوری میکنن و غم میخورن که همی چیز را به دست بیارن. شاید دانسته باشین که منظورم از این گپ ها چاقی و وزن زیاد هست. اصطلاح چاق و چله بودن را حتما شنیدین که برخی سرش افتخار هم میکنن و یگان آدم های لاغر از این که چرا چاق نیستن رشک میبرن و شاید هم غم و غصه میخورن. اما آیا میدانین که همی چاقی و چلگی و چربی زیاد چه جنجال های صحی را میتونه به بار بیاره؟ یک تعداد از امی بابت شکایت دارن، با هم میشنویم.
وزن نیم رسپر زیاد تیگی، تکلیف دیر پیدا کیگی. اسم مسید است، بسیار وزنم زیاد است. زمانم منجره وزن زیاد تا 15 کیلوی ما.
بیاین و ای برنامه را بشنوین و چنانچه پیشتر گفتیم چاقی در این مورد میخواییم صحبت بکنیم و شما هم میتونین که برای ما زنگ بزنین و سوال بکنین از دکتران متخصص. فقط میخواییم در شروع یک مقدار معلومات بتوم که چاقی عبارت از تراکم شحم بیش از حد در بدن است و امروزه به یک پرابلم اجتماعی کلان مبدل شده. عوامل مختلف از جمله ارثی و اجتماعی داره که در بوجود آوردن چاقی نقش دارن. فیصدی نسج شحمی یا چربی به جنس و سن شخص ارتباط داره و چاقی به حیث یک مریضی دوامدار شناخته شده که میتونه پرابلم های صحی دیگه را به بار بیاره و خطر برخی از بیماری ها مثل فشار خون بلند، افزایش کلسترول خون، نفس تنگی، مشکلات خواب، مریضی شکر، مریضی های قلبی و سکته های مغزی را حتی افزایش بده. در مورد عللش صحبت میکنیم، حتما دکتران متخصص براتون توضیحات بیشتر در این مورد را خواهند کرد و همچنان در مورد از اینکه چگونه این حالت معالجه میشه، معالجه چاقی شامل چند چیز میشه که مثلا رژیم غذایی کم کالوری و متوازن، فعالیت فیزیکی روزانه، مشاوره با دکتران متخصص، تداوی دوایی، جراحی و معالجه سلوکی. به هر حال دکتران متخصص همونطور که گفتم با ما هستن و در مورد معالجه چاقی و وقایه از حالت برای ما و شما معلومات میتن. همکار تکنیکی اشاره میکنه که دکتر صاحب صافی به استودیو رسیده. دکتر صاحب سلام، خوش آمدین.
و علیکم السلام، خوشحال هستم.
زنده و سلامت باشین. خب دکتر صاحب، بیاین که در امی شروع از شما پرسان بکنیم که خود چاقی چی هست و چی جنجال های صحی را میتونه به بار بیاره؟
طول آوردین که تا به دیزاری خپل جور احترامات و سلامون تقدیم هم تاس تا استاس دلاری طول آوردین که تا چاقی طول جنده موجودات پا وجود که خاصتا ده انسان پا وجود که ده انرژی ده اخستول و نسبت ده انرژی مصرف بوری، یعنی پا دیمانه چی ژوندی موجودات چیز منگا بحث به انسان باندې ده، د انسان د غذایی موادو یا د خوړو د زیات مقدار مصرف نسبت هغه چې په وجود کې په مصرف رسیږي، یعنی د غذا اخستل زیات شي، د انرژي اخستنه زیات شي نسبت هغه ته چې په مصرف رسیږي په وجود کې، نو دغه اضافي مقدار انرژي چې پاتې کیږي دا په وجود کې د شحم په حیث یا د غوړ په حیث یا د وازدو په شکل باندې ذخیره کیږي چې دته چاغي وي.
تشکر دکتر صاحب، بسیار زیاد. حتما در امی مورد بحث خود ادامه میتیم و امی لحظه عزیز جان از پاکستان بر ما زنگ زده، بیاین بشنویم که چی میگن و بعد از او بحث خود ادامه میدیم. عزیز جان.
بله، سلام علیکم مصطفی جان، به شما و به میهمانان شما سلام های خود تقدیم میکنیم.
علیکم السلام، بسازت خوش آمدی به برنامه.
از دکتر سر شما این سوال دارم که چطور یک آدم جلوگیری کنه از زیاد چاقی و از یک انسان نرمال حالت وزن باید چه خبر شه که باید چاقی زیاد نشه، باید کمزوری هم نشه، باید نرمال وزن چه باشه؟
خیر ببینی، سوالای تمام شد؟
بله.
بسیار تشکر. تماس عزیز جان که از پاکستان بر ما زنگ زده بود متاسفانه قطع شد. به هر حال دکتر صاحب صافی، لطفاً سوالات را حتما شنیدین در مورد جلوگیری از چاقی و در موردی که وزن یک شخص سالم باید به حالت طبیعی چقدر باشه، لطفاً معلومات بدین.
دیورورتا ورسا در سلام زنی دسویم چه د انسان یو خدا دواړه لوی سوالونه دی، لوی بحث غواړي. خود ته په خلاص ډول داسې وایم چې د انسان د وزن د ایدیال یا د یو ډیر نورمال وزن دپاره ډیر معیارونه شته په طبابت کې خو یو بیز هغه معیار چې ټولو ته د فهم وړ وي ټولو ته د پوهېده وړ وي هغه ورته وایم چې د یو کاهل نارمل انسان چې کله یې بلوغیت ته ورسیږي د هغه قد په سانتي باندې اندازه شي کله چې د سلو نه اضافه کی یعنی د متر نه اضافه شي په هر سانتي باندې یو کیلو وزن ولري دا نورمال ویډیال وزن دی مثلا کچیر د دی ورور قد فکر وکړو چې یو متر او شپېته سانتي دی نو دا یو متر تر حقیقي منفي کیږي پاتې کی یل شپېته سانتي په هر سانتي باندې باید یو کیلو وزن ولري یعنی معنا دا چې دی باید شپېته کیلوګرام وزن په شاوخوا کې وزن ولري د دې نه یو کیلو یا دوه کیلو کم زیات پروا نه لري که دا هغې نه زیاتیږي دا چاغی ده او که د هغې نه د کمیږي دا نو بیا کشکسیا په طبابت کې ورته وایي یا ډنګرتیا یا لغری چې ورته وایي دا ده چې دواړه حالتونه نورمال حالت نه دي البته او راغلو دې ته چې انشاءالله چې د ورور ته مې خبر رسولی
فقط سفارش شما را در همین قسمت هم میخوایم در مورد رژیم غذایی بپرسم و بخوایم بفهمم دکتر صاحب و همچنان فعالیت فیزیکی روزانه در این مورد چی سفارش دارین برای عزیز جان؟
رژیم غذایی د ورور ته وایم چې غذایی رژیم دې معمولا کوشش وکړي تر زیاته حده خپل انرژي د پروتيني موادو نه زیاته لاسته راوړي نسبت قندي او شحمي مواد
درجه. مثلا یک چند غذایره برش بگوین که در او بیشتر پروتین موجود باشه.
تاسو ګورئ زمونږ کلتور هم همدسه ده. تاسو ګورئ چې یو غوري پلاو کې یو غوري ورځي دی ګوره چې ورځي ټول کاربوهایدرات دی قندي مواد دی په هغه کې تون ډیره کم غوښه دی چې پروتین د تر زیاته حد او غوړي ډیر بخي کم پکې اچول کیږي چې هغه غوړي شهم دی کنه نو په دې اساس به یا مثلا شروع زموږ استاد ډیر عام فرهنګ او کلچر دی څومره ډوډۍ پکې وړيږي کاسه کې بیا هغه کې څومره غوښه ده څومره بیا پکې غوړ دی کنه نو غوړي شهم دی غوښه پروتین دی او د ډوډۍ قندي مواد دی نو زمنګ د خلکو طبي او ذاتی او فطرتي د کلچر هم ډیر خه فرهنګ دی زیات پروتین چې زمنګ تاسو په هواد کې خان او غریب ترسیږي په ول درجه کې غوښه ده چې غریبانو ته ډیر نه رسیږي په هر حال په دوم درجه کې یو شپک نباتی پروتینی منبع چې سره یو ځای شي یو حیواني پروتیني منبع یعنی د غوښې قیمت پوره کوي لکه لوبیا نخوت می مختلف سابه پیاز رومی مرچ دا چې سره ګډ شي شپږ نباتي پروتینه کیږي دا به د یو حیواني پروتین لکه غوښه د هغې غذایي قیمت پوره کوي نو په دې اساس باندې زه دې ورور ته وایم چې تاسو زیات کوشش وکړئ دغه هغه مواد دي چې خصوصا سابه په شکل باندې چې تاسو وګورئ چې بشمار زموږ په هیواد کې د خدای فضل له پیدا کیږي حتی په طبي شکل څوک هم نه کوي په غرو کې حتی زه شاهد یم چې شته سابه مختلف انواع او اقسام د سبو شته چې څوک یې کریم نه مفدي نو دغه بهترینه منبع د انرژي او د غذا د مصرف د پاره ده په هم حالت دی ورور ته ما توصیه داده چې په عمومي ډول د غذا کم وخوري په دوم قدم کې د غذا په نامه کې متوجه اوسي یعنی قندی شحمی او قندی مواد کم
بله. تشکر زنده و سلامت باشین دکتر صاحب امیل اعظم ماستیگر خان بر ما زنگ زده بیان بشنویم که چی میگن سلام
بله سلام علیکم
و علیکم السلام لطفا سوال بکنه
مصطفی جان تاست و دکتر صاحب هم در سلام
تشکر بسیار زیاد در شرق لست لطفا پشتنه بکنیم
پشتنه با دکتر صاحب نداده چی یو کس باید چو کیلوی دو ویل شپیت کیلو پری وی شپیتو کیلو نه کمی ده تا که پکار دی یا شپگ پنجوسی پینزه پنجوسی دا سه کبی
تشکر از خودت و دکتر صاحب صافی در مورد سوال اولش که ارتباط داشت به موضوع وزن شما لطفا سفارش بتین برش
مازیگر خان تا خوال سلامونه و احترامونه تقدیم هم خدای ده عمر ده مازیگر نوم ده مازیگر ده خدای ده عمر دو مازیگر و ماخام مکه خدای ده همیشه
عمر طولانی برسان میخواییم
شال الله جند او اوک دو عمر در تغوارو بیا ده اغا سوال چه ما مخ که ورور تا هم ده زواب ویلی خود مازیگر خان خیر نده اخسته ما مخ دسی اونو ویلی چه حتماً دش پیته کیلوی ما ویلی چه ده وجود قد اندازه دی وشی پا سانتی متر ده سل تینا منفی شی هر چو سانتی چه پاتی شو پا هر سانتی یو کیلو وزن اغتا مناسب وزن ده چه مثال میورک چه کچیره ده یو نفر قد یو متر او شپیته سانتی وینو یو متر تینا ایسته که پاتی که یل تا شپیته سانتی شپیته سانتی چه پاتی شو پا هر سانتی یو کیلو وزن ده ده مناسب وزن ده ده دینه که یو کیلو دو کیلو کم یا زیاد وی دا پروانه که ده نرمال حالت ده ایدیال وزن ده او کچیره ده دینه زیاد شو یا ده دینه کم شو نو دلتا یا چاغی را میسته که زیاد شو ده دو دری کیلو نه اضافه شو ده تا اوبیزیتی چاغی وی چه ده هم نرمال حالت ده او که ده دو دری کیلو نه دمدغه ایدیال وزن نه کم شو ده دنگرتیا یا کشکسیا دا پیتی بیلی هز بانی
بله.
نو فکر کم چه دورور تب وضاحت شوه ویده دی خبری
حتما تشکر دکتر صاحب شما زنده باشین. خب رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 108.5 میشنوین در این برنامه ساعت. من مصطفی صدیقی با شما هستم و همچنان باید بگویم که دکتران متخصص آقایان محب الرحمن تورکی و همچنان پوهنمل دکتر عبدالحنان خوشحال صافی استاد پوهنتون طب کابل هم با ما هستند. باید بگویم که تا به حال در مورد چاقی صحبت کرده ایم، در مورد ای که چی اضرار میتونه داشته باشه و خطرات کدام بیماری ها را میتونه افزایش بده. شما هم میتونین بر ما زنگ بزنین و هر چی سوال دارین در این مورد بپرسین، دکتران متخصص ان شاء الله براتون جواب خواهند داد. و امیل از یک شنونده داریم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی وکی.
ملحن مصر در کامی و نصوری نگهار و لحسن تاس احترامات و سلامون و اما تورکی ساد من پکسن ازاد است ما تقریبا لس کالا کی گی چیز پنزوس کلو اما دی لس کلو که زو یو کلو کلا چیز کلا وشت شما دا سی لس دل تنگ روگم تقریبا یو نرمال وزن زان پا دغا کم ایتا کلو دیتا ورس ایگم چکا ول ماتا پکار دی دیر میرا پانی ساد رامالی.
تشکر بسیار از شما و دکتر صاحب تورکی در استودیو هست و براتان سفارش خواهند داشت. دکتر صاحب
در مورد سوال ای برادر باید بگویم که اگر برادر ما وزنش با قدش یک چیز باشه قابل تشویش نیست. اگر ای برادر ما قدش 1.50 متر، 1.52 متر و 1.48 متر باشه، در بین حدود ای وزنی که برادر ما داره یک وزن عادی و نرمالش است و ای ضرورت به هیچ نوع گپای بعدی نداره. اگر قد برادر ما بلند است، یعنی در حدود 1.70 یا 1.65 یا 1.75 به این شکل است، این به این معنی که برادر ما لاغر است یا این را میتونه که ما بایم کچیکسیک است. اول خوبی است که برادر ما معاینات روتین و معاینات بیوشیمیک خود را اجرا بکنه تا دیده شود که در وجود از کدام پاتولوژی یا کدام ابنرمالیتی و یا کدام پرابلم اندوکراین موجود نباشه. دپالی از برادر ما میتونه که
منظور تونی است که دیگه مریضی نداشته باشه، دیگه حالت
مریضی نداشته باشه، مثلا ما میتونیم بگیم هپاتیت نداشته باشه، دیابت نداشته باشه، امراض دیگه هست که تو
منظور تونی یعنی ای که جگرشون کدام پرابلم نداشته باشه یا ای که مرض شکر نداشته باشه،
نداشته باشه، بیساری امراض دیگه است، کرم نداشته باشه، بیساری گپ هست که باید و امراض اندوکرینولوژیست، امراضی که مربوط به خون است، امراض اگر رد شوه، اگر این مشکلات نباشه با مریض ما میتونیم که رژیم غذایی که انرژی بیشتر داره، مثلا برای مریض ما میتونیم که بگویم از کچالو، از برنج، از خرما، از شحمیات زیادتر استفاده بکنه که این منبع خوب برای انرژی و برای ذخیره انرژی هست و برادر ما میتونه که وزن بگیره.
تشکر از شما دکتر صاحب تورکی، زنده و سلامت باشین. و خب حتما در قسمت اول یا در قسمت دوم برنامه در مورد اضرار چاقی صحبت میکنیم و چنانچه پیشتر گفتیم چاقی به حیث یک مریضی دوامدار شناخته شده که میتونه پرابلم های صحی دیگه را به بار بیاره و خطر برخی از بیماری ها مثل فشار خون بلند، افزایش کلسترول خون، نفس تنگی، مشکلات خواب، مریضی شکر، مریضی های قلبی و سکته های مغزی را افزایش بده که حتما در این مورد دکتران متخصص براتون خواهند گفت. و یک تعداد از دوستا بر ما پیام هم گذاشتن و از اضافه وزنی و زیاد بودن وزن و چاقی شکایت دارن که یکی از این صداها را با همدیگه میشنویم.
وزن میره از فراز زیاد تیگی تکلیف دیر پیدا کیگی، یعنی دی ورزش امکانات نشته دی چی مگدلتا ورزش بکو کورو مکریانه که دی یا تا دی فامیل اجازه هم نشته چی مثلا مگ ورزش تلار شو دی پارا کم علاج ولیری مگتا زر ستری کیگی مثلا نفسک دیر رو باسما دی پیزی نوک چی از کیگی نفسک دیر رو باسما نیست نو پیم چی سو کما سی دنگرشم یعنی.
دکتر سبصافی، خب پیام حتما شما شنیدین، برای خواهر ما سفارشتان چی هست، چی باید بکنن که وزنشان کم شوه؟
خورکی تا به دستویم اول خود روسته در عرض سلام ندید تا وایمه چی دی خپل حالت اونو خود چی عمری پکم وقت جوان کده سو کلن هنزه که دا فرق لگی او په هر حال په عام لحاظ بانده دی تزمه توصیه داده چه خورکی دا وزن دا کنترول دا پارا دا حرکات فیزیکی یعنی دا انسان دا عضلات و حرکات خصوصا زکه دا طول وجود عام انرژی یو پا دریم برخه دا عضلات و پا حرکات و حرکت بندی پا مصرف رسیگی تسو گوری دا دیر لوی لقم ده، یعنی که چی دا طول آقا غذایی مواد چی یو انسان اخلی خوریه د هغه یو پدریمه برخه، یعنی کدری حصے کې دا ټوله انرژي نو دریمه حصے د انسان د وجود په غوخ او یا عضلات چورتوي، د عضلات خو هرڅوک پیژري، د په حرکت او په مصرف رسیږي په عادي حالت کې، او کچيري فزیکی فعالیت صورت ونیسي یعنی کار وشي نو په دې صورت کې عضلات په کار ولويږي، نو دغه انرژي مصرف دو پدریمه برخه ته لوړيږي، حتی لیک زره ثقیل حرکاتو باندې د عضلاتو دغه نسبت درې په څلور ته لړیږي، یعنی ډیره ښه لاره د کنټرول د وزن لپاره د انرژي ډیر مصرف دی. دا حتمی نه ده چې سړی د یو سپورتي میدان ته ووځي او هلته د منډې ووهي، دا په هر کور کې حتی که ژوند په یوه کوټه کې هم ولري دا کولی شي خپل فزیکي حرکات چې عضلات په خپل حرکات را باندې راولي، په ورځ کې د څو وارې دا کار کوي. ډیر عادي بعضې تلویزیوني پروګرامونه زه کله ګورم چې دا آزاد حرکتونه سپورتي ښیي، هغه د تعقیب کې د هغې نه په تقلید باندې د خپله په خپله کوټه کې په هغه خونه کې چې هلته دا ژوند کوي هلته د خپل حرکات فامیل خود دی دا نه منه کوي د دې خبرې نه، او ولې منه کوي دونه خبره باندې هر څوک پوهیږي. دوم توصیه مې دا ده چې ما مخکې عرض وکړو چې د چاغۍ اساس همدا دی چې د انرژي مقدار اخیستل په غذایي موادو کې زیات شي نسبت مصرف ته. اوس نو تاسې دوه لارې لرئ، یو لاره دا ده چې تاسې مصرف هم ډیر کوي نسبت د انرژي اخیستنې ته، یعنی کار ډیر وکوي حرکات د عضلاتو ډیر وکوي په مقابل کې غذایي مواد کم مصرف کوي. دې خورکۍ ته دا خبره توضیح کوم چې یو برخه د چاغۍ رواني تکلیفونه دي په علمي لحاظ فیزیولوژیکي لحاظ باندې، چې دوم علت د چاغۍ دا هم دی چې دغه توازن په منځ د مصرف د غذا من سرعت د اخذ د غذا، یعنی کوم سرعت باندې چې ته غذا خوري په مقابل کې په مصرف رسایي، دا په وجود کې په اتوماتیک ډول باندې په خپل سر باندې خدای پاک د انسان په وجود کې همداسې تنظیم راوسته چې هغه نه غذایي مواد اصلا اخلي چې په مصرف رسایي. دا ولګه چې کومه ده دا د وجود د مصرف تقاضا یا غوښتنه ده، کله چې وجود انرژي مصرف ته ضرورت پیدا کی اعصاب میده تنبیه کی غذا غواړي، نو دغه ته حالت ولګوي. په عادي او نارمل انسانانو کې د دغه ولګي تنظیم خپل د انسان د نارمل فیزیولوژي یا وظایفو حالت کوي، خو په چاغو کسانو کې دغه فیزیولوژي ګډوډیږي د منځ ځي، یعنی بدون د دې چې د مصرف په وجود کې موجود شي د تقاضا د غذایي موادو ډیره کوي.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دوام برنامه سطح را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید.